پخته د هغه ډیره بیړه وا تاسو خو پوهیږئ چې شتمن خلک څومره بی صبر وي کده شتمن بی صبری نه وي کاسیره به په هیڅ وجه نه سرګردانه کیدله بچه ویل د شتمن څوک چې دا کاسیره مجبور شو چې سو زله زرګر ته لاړه شي راشي او د دې تلو راتلو میمار خورکه د دیوال کار ته پرې نه خود او چې دیوال کوک شو یو غل خورکه یې وواژه شتمن څه نومېده زرګر د شتمن نوم واخیست او شتمن بل څوک نه و د همدې کور اصلي مالک و چې دیوالی په غله را پرېوت بچا خوشحاله شو چې د عدالت دایره کامله شوه او په آخر کې هغه څوک ملامت وبلل شو چې په اوله کې بلل شوی و بچا سمدستي په شتمن سوداګر پسې کسان واستول او په زغلولو یې دربار ته حاضر کړ شتمن فریاد وکاو چې هغه زه نه وم چې زرګر ته مې د زیور د جوړولو ویلي و هغه زما پلار و چې اوس مړ دی باچا له وزیر سره مشوره وکړه او له اوږدو مشورو وروسته شتمن ته وویل دا سمه ده چې اصلي ګناهکار ستا پلار دی خو ته د هغه میراث خور یې د هغه جایداد تا ته در پاتې دی نو ګناوې هم ستا دي زه په هغه سر کې پوه شوم چې ته باید جزا ووینی او اعدام شي خوشو چې دا دی بیا ثابته شوه او عسکرو ته یې امر وشو چې د اعدام کړۍ جوړه کړي خو د کمقلانو د حکومت بدمرغي دا وه چې د سوداګر سر او غاړه ډیر نری و او له کړۍ څخه به راوتل کړۍ ډیره لویه وه وزیر باچا ته راغی او ستونزه یې ورته بیان کړه باچا ډیر پریشان شو له اوږدو مشورو وروسته باچا امر وکړو چې په ښار کې هغه سړی عمومي چې تر ټولو د غټ سټ څښتن او ډیر چاغ وي چې کړۍ په غاړه کې برابره راشي مرید چې تر دې دمه د قمقلانو د باچاهۍ ډوډۍ ښه چاغ کړی و عسکرو ته تر بل هر چا د پریړې غاړې څښتن معلوم شو سړی یې ونیو مرید ورته وویل زه خو ستاسو په وطن کې مسافر یم په هیڅ شي مې غرض نشته ما څه ګناه کړې ده عسکرو یې غټ سر ته اشاره وکړه او په کیسه یې پوه کړ دته د پیر خبره وریاده شوه چې ورته ویلی و
دلته حماقت حکومت کوي معلومه نه ده چې تر کله
دلته حماقت حکومت
او دا هم نه ده معلومه نه ده چې تر کله تاثیر څه کوي او دا دلته حماقت حکومت کوي معلومه نه ده
کله چې مرید د اعدام میدان ته به ول کیده لزان سره یې ویل یا پیر فریاد مې واوره مرسته سره وکړه پیر چې بزرګو د مرید د زړه فریاد واورید او د خپلې بزرګۍ په برکت یې د سترګو پر رب کې مرید ته ځان ورساو د پیر لمړی کار دا و چې مرید ته په قهر او تر خجبه په غوږ کې څه وویل او بیا یې باچا ته مخ واړاوه پوښتنه یې ورنه وکړه
ای تر ټولو پاچاهانو هوښیار ټولواکه دا راته وایه چې مرید لوی وي که پیر
باچا ورته وویل معلومداره ده پیر لوی وي دا پوښتنه دې ولې رانه وکړه پیر وویل نو که داسې وي اول ما اعدام کړی مرید مې تر ما وروسته اعدام کړی کله چې مرید د پیر دا خبره واورېده په زاره یې شو نصیب اول نوبت دې زما وي زه خو هسې هم غوره شوی یم د خدای په لیاز اول دې زه یم د نوبت په سر د پیر او مرید سره شور جیک شو باچا چې د دوی جنجال حیران کړی و پیر ته یې وویل ته ولې اعدام غواړې مونږ خو دې ځکه انتخاب کړی چې سټ یې غټ دی
که واده راکوې چې اول به زه اعدامېږم بیا حقیقت درته وایم
بادشاه واده ورسره وکړه او پیر تر لاس ونیو ګوښې ته یې کړ او په غوږ کې ورته وپسونید
صاحبه زه او مرید مې په ټولو پاچاهیو ګرځېدل یو ستا خار او پاچاهي تر بل هر خار او پاچاهۍ غوره دي موږ تر تا نیک بخته پاچا نه دی لیدلی دغه کړۍ چې نوې تیاره شوې ده په اصل کې د جنت کړۍ ده که د هر چا غاړې ته اول ولوېده هغه به لمړنې وروسته دوباره دنیا ته راځي او د دې ملک پاچا به ورنه جوړېږي هر هغه کس به لمړنې پس د پاچاهۍ ته د وزیر په حیث راشي چې له اول سړي وروسته کړۍ غاړې ته ولوېږي او اعدام شي زه او مرید مې په دې دنیا کې د درویشۍ او ملنګۍ له ژونده ستړي شوي یو نور نو غواړو چې د مزو او خوندونو ژوند وکړو ځکه خو هر یو وایو چې اول د زمانو بت وي صاحبه اوس چې مې حقیقت درته وایه په خپله وعده با وفا کوي او اول به ما اعداموي
بچا په فکر کې لاهو شو د په بل چا باندې خپله بچاهي نه لورېده د دې زړه غوښتل چې په بل ځل ژوندون کې هم بچا واوسي او مزې چرچی وکړي له اوږده فکر وروسته یې امر وکړ چې اعدام دې سبا ته وځنډېږي د بچا مقصد دا و چې د خپل وزیر سره د سلام مشورې لپاره کافي وخت پیدا کړی. پاچا لنور پټ خپل وزیر ته وویل، زه او ته خو ډیر د خوشحالۍ ژوند لرو، خو یوازینی خبره چې کله کله مې زوروي هغه دا ده چې موږ به نه یو او دلته به بل څوک مزې چرچی کوي. اوس چې جنتی کړی په ګوتو راغلې ده او د پیر او مرید ورباندې جنگ دی، زه او ته ولې غفلت کوو؟ ولې خپل آخرت نه ښه کوو؟ وزیر ته د باچا خبرې ډیرې معقولې ښکاره شوې او فیصله یې سره وکړه چې اول به باچا بیا به وزیر د اعدام کړی غاړې ته اچوي او په دې ډول به خپل بل ژوندون هم بختور ګرځي. په هغه شپه باچا او وزیر په پټه زندان ته لاړل. پیر او مرید یې خوش کړل، د هغوی جامې یې واغوستې، ځانونه یې د هغوی غوندې جوړ کړل او څرنګه چې د کمقلانو په باچایۍ کې د ورځې چارې د شپې ترسره کېدلې نو د باچا وفادار عسکر په تیاری کې په دې پوه نه شول چې څوک دمي. دوی د پیر او مرید په ځای خپل باچا او وزیر اعدام کړل او مړی په سارا کې واچول چې مرغان یې وخوري. وروسته چې خلکو کارغان او ټپوسان له مړیو وشړل او نږدې ورغلل، ور معلومه شوه چې باچا او وزیر اعدام شوي دي. خلکو ټوله شپه ویر وکاوه او مشورې سره وکړې چې له دې وروسته به څوک سلطنت او وزارت کوي. په دې منځ کې ځینو وویل چې پیر او مرید به باچا او وزیر کړو چې دلته خپل خپلوان نشته، ټولو خلکو ته به په یوه سترګه ګوري. نورو خلکو دا وړاندیز ومانه او پیر او مرید یې په داسې حال کې وموندل چې له ښاره وتل. مرید ورسره سمدستي ومنله، خو پیر وویل چې یوازې په دې شرط به پاچایي کوي چې ښاریان هغسې ژوند ته مخه کړي لکه د نورې ټولې دنیا چې یې کوي. د احمقانو د پاچاهۍ خلکو د پیر شرط ومانه. پیر او مرید پاچا او وزیر شول. شپه بیرته شپه شوه، ورځ بیرته ورځ شوه او دلته ژوند هغسې شو لکه د نورې دنیا.
تر 224 کال پخوا پوری، یعنی تر 1216 میلادی کال پوری، د اقتصاد علم د فلسفه او سیاست د یوې برخې په توګه مطالعه کیده. خو په دغه کال د انگلستان نامتو مفکر ادم سمیت د ملتونو شتمنۍ په نوم خپل کتاب خپور کړ او له دې وروسته اقتصاد ته د یو بیل او مستقل علم په سترګه وکتل شول. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د خبرونی د دې ونی په باس کې استاد نجیب منلی له ادم سمیت څخه د مخکې زمانه اقتصادي نظریاتو ته ځغلنده کتنه کوي او بیا د ملتونو د شتمنۍ په مهمو ټکو رڼا اچوي.
زمونږ په شرقي فکر کې چې دا هم د غربي فکر خصوصا د یوناني دورې سره ډېر زیات تړاو لري، حکمت یو نظری حکمت دی، یو عملی حکمت دی، او په عملی حکمت کې مهمې برخې اخلاق دي، تدبیر منزل یا د کور د چارو پر مخ وړل دي، او سیاست المدینه یا د ښار د چارو پر مخ وړل دي
یا حکومتداري. نو
حکومتداري دا ټول د فلسفي یو برخه ده، د فلسفي فکر یو برخه ده، د سیاست یو برخه ده، په سیاست کې دا راځي. د اقتصاد په نام باندې کوم علم نشته. په خپل د اقتصاد کلمه په یوناني کې ایکونومیا، د ایکوس یعنی کورنۍ، او نوموس یعنی تنظیم نه جوړه شوې ده. د ایکونومیا د کلمې جوړېدل هم د زاړه یونان وخت رسیږي چې همدغه د تدبیر منزل معنا چې تنه مونږ اخیستې ده په مطلق ډول همدغه شی دی. د اقتصاد یا د ایکونومیا تدبیر منزل بس دا دی چې څنګه سړی کولی شي چې د خپلې کورنۍ شته په ښه ډول سنبال کړي یا د خپلې کورنۍ چارې په ښه ډول سنبال کړي. دا د سیاست یوه برخه ده او د سیاست یو جز دی. په دې معنی چې سیاست د ښار یا د ټولنې د چارو سنبالول دي نو هغه لږ پراخه دی. دا د کورنۍ د چارو سنبالول دي دا غینه لږ محدود دی. همدغه نظریه په اروپا کې خو په هر صورت ډېره وده ونه کړله، مګر په شرقي بیا هم کڅ د اروپا سره تړلې ده. په شرقي فکر کې ډیر مهم شخصیت ابن خلدون دی چې په 1902 کې زیږیدل، په 1906 کې مړ دی او په 1902 کال کې خپل کتاب د تاریخ کتاب
مقدمه
لیکلی ده. مقدمه د دې کتاب مقدمه ده چې په 2 جلدو کې لیکل شوې ده. د هم د ټولنې لپاره یو ماډل وړاندې کوي او د دې فکر کوي چې په شپږو نسلونو کې یا په شپږو دورو کې یو ټولنه شکل نیسي، وده کوي، اوج ته رسیږي او بیرته د ړنګېدو خواته ځي. کله چې یو ټولنه انسانان سره راټول شي، دوی سره یو ځای کیږي، هر څوک په خپله کورنۍ کې سره ډیر نږدې اړیکې لري چې دې ته ابن خلدون عصبیت وایي. عصبیت د ډیرو نږدې کورنیو اړیکو نتیجه ده. دا کورنۍ چې سره یو ځای شي نو ټولنه پراخیږي. دغه عصبیت یو څه د خپل اهمیت نه د لاسه ورکوي او د ټولنې ټول غړي پکې شاملېږي. نو دلته کار تقسیمېږي، شته پیدا کیږي، اقتصادي پرمختګ پیدا کیږي، اجتماعي پرمختګ پیدا کیږي، تخنیکی پرمختګ پیدا کیږي او دا ټولنه پراخېږي. دا ټولنه چې پراخه شي د خار بڼه نیسي. د خار بڼه چې ونیوله قوي خار ضعیف خارونه تخپل تحصیل لاندې راولي او بالاخره د دې نه یو مملکت جوړېږي. د مملکت نه یو فرهنګ جوړېږي، یو مدنیت نه جوړېږي. دغه مدنیت دومره په خپل ځان کې ډوب شي ځکه چې هر څوک د سہولتونو او د اسانتیاو د پیدا کولو لپاره وخت وقفي او په همدې باندې مصروف دي. هر څوک د فکر کولو وخت پیدا کوي، نوي نظریات پیدا کوي. په دې ډول باندې د خلکو ترمنځ د عصبیت اړیکې یا د نږدېوالي اړیکې ورو ورو ضعیفه کیږي، د ځان ځانې خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرته په سیمه کې یو بل قوم یي چې هغوی د عصبیت په غلومړۍ مرحله کې چې نږدې اړیکې سره لري، یو بل سره ډېر تړلي، هغوی ډېر په اسانه کولی شي چې دغه لوی مدنیت د خپل تاثیر لاندې راولي. نو مدنیت بیرته د منځه ځي او هغه د عصبیت لومړنی شکل د سره شروع کیږي. بیا دا مثال ورکړي چې په شرق کې اسلامي مدنیت وده وکړله او بیا د عربو نه ترکانو ته لاړه قدرت او د ترکانو پسې بیا مغول راغلل او قدرت ونیوه. نو دا عملی ثبوت ده چې د خپل تیوري د پاره ورکی
د تمدنونو د ظهور او زوال تیوري ده. نو حقیقت
ظهور او زوال تیوري ده او دغه ظهور او زوال تیوري په اقتصاد باندې ولاړه ده. نو دلته د ابن خلدون مفکوره هم د ادم سمیت لپاره ډیره مهمه ده. په دا وخت په اروپا کې د ابن خلدون تیوري باندې خلک پوهیږي او کار پی کوي او بحث پی کوي. په همدغه دوره کې د رنسانس په دوره کې بل ډیره مهمه پیښه چې وشوه، هغه مذهبي اصلاح و چې پروتستانتیزم رامنځته کړ. او دا غینه مخکې په یهودی مذهب کې په تورات کې یا په انجیل کې یا په قران کې تجارت د ژوند غټلو یا د خپل ژوند لپاره د امکانات د پیدا کولو هغه وسیله ده چې د اخلاقي مزیت په اساس تر ټولو ښکته ده. څوک چې درات کې د ځمکې نه سره وباسي هغه واقعا کار کوي او شته تولیدوي، مګر تاجر مول نه دی ځنه بل ځای هغه دومره مهم نقش نه لري په ټولنه کې. مثلا زمونږ په خپل قران کې هم راغلي دي چې تجارت او سود سره ورته دي، مګر تجارت حلال دی او سود حرام دی. نو په مذهبي لحاظ هغه ګټه چې د بل په تاوان لاسته راځي هغه حرام ده، هغه ګټه چې په خپل زحمت لاسته راځي هغه غوره ګټه ده، او هغه ګټه چې د خلکو ترمنځ د اړیکو په اسانولو منځته راځي هغه روا ده، مګر د ارزښت لحاظ په هغه اوله درجه کې نه ده واقع. نو دا هم د اقتصاد غا بنسټیز اساسات دي چې ډیر مخکې نه ځي او اقتصاد څوک په دې یو علم په شکل باندې نه ګوري. د رنسانس په دوره کې ټلیفون رامنځته کیږي، دلته سوداګرۍ وده کړې ده، سفرونو وده کړې ده، خلق ډیر خوازنده دي او ارتباطات تبادله زیات دي، نو په دغه وخت کې نو میکانیزمونه ته ضرورت شته دي. او د پروتستانت مذهب په چوکاټ کې ځینې کسان د پیدا کیږي چې نه وازه تجارت خبولي، بلکې حتی دا هم جایز غني چې په لګه ګټه باندې یو چاته پیسې ورکړل شي، ځکه چې هغه څوک چې پیسې اخلي هغه پیسې په کار باندې اچي دا غینه ډیره ګټه اخلي، نو چې ته د پاسو مقابل کې ګټه ورکی د ته ضرر نه رسیږي، نو د اخلاقي لحاظ لږ سود ناروا نه دی چې دا بیا د قرضونو لپاره لار پرانیزي او د اقتصاد د ودې لپاره لار پرانیزي. بل مهم نظر چې په دغه وخت کې شته دی د مرکانتیلیزم تیوري ده، چې هدف دا دی چې څنګه ولسونه کولی شي چې خپل شتمني د تجارت او خارجي تجارت خصوصا او تبادلې د لارې پراخه کړي.
وبښئ، د مرکانتلیزم خو بیا له د رنسانس له زمانې لږ راوروسته ده کنه؟
د رنسانس زمانې راوروسته ده، د 1450 نه تر 1550 پورې د دې نظریې د پراختیا دوره ده. په دې نظریه کې شتمني نجیبه فلزات دي، سره زر او سپین زر، هر چا سره سره زر او سپین زر ډېری اغشت منده، نو د دې لپاره چې سره زر او سپین زر ډیر شي دا باید له نورو هیوادونو نه له نورو ولسونو نه واخستل شي، او دا اخستلو ته ټول خلاري دا چې موږ خپل تولیدات هغوی ته ورو او د هغوی سپین زر ځان ته واخلو.
او سره زر
د دې لپاره باید چې تجارت تشویق شي، ملي تولید ته وده ورکړ شي، په بهرنۍ وارداتو باندې مالیه ولګول شي، ټکسونه ولګول شي، او د پزای چې په هیواد کې واړه تولیدونکي لګ لګ تولید وکي دا خاده چې غټ تولیدونکي پیدا شي او هغه ډیر تولید وکي، نو د وړو لمنځه وړل د دې لپاره چې غټ په نور هم غټ شي دا د دې ډول اقتصاد یو اساسي اصل دی. یعنی وړې رښتې یا کارو کس پرښتې د سر راټول کې او د یو مهم تاجر یا د یو مهم صنعتکار اند ولکیلاند یا د تصرف لاندې راولي.
مرکانتلیزم امدا د کپیټالیزم او د تجارت په ګټه خبرې کوي، خو د دوی لپاره اصلي ثروت سره زر او سپین زر دي.
سره زر او سپین زر دي، نو په دې شکل باندې دوی اقتصاد تنظیموي چې څنګه وکړي شي چې سره زر او سپین زر ډیر کی. په 1950 کال شاوخوا کې چې دی وخت کې ادم سمیت هم
فعال دی،
فعال دی لتروسه پانتون ته کې وسات شوی نه دی، خو مقصد د شاګردۍ دوره د ځواني دوره ده. دغه وخت کې په فرانسه کې فرانسوا کینی یو بل تیوري باندې کار کوي چې د هغه هدف دا دی چې څنګه د فرانسې پاچا کولای شي چې د خپل وطن شتمني اندازه کړي، خپل زور معلوم کړي. د دې لپاره تیوري کو وسایل باید پیدا شي، د سنجولو طریقې باید پیدا شي، او یو معیار وټاکل شي.
یعنی دغه اوس نن سبا چې موږ وایو ملي ناخالص تولید، ملي خالص تولید، دا خبرې په هغه وخت کې نه وینو،
دا خبرې په هغه وخت کې نه وي. نو په دغه ځای کې د فیزیوکراسي په نام باندې یو نوې فکری مکتب جوړیږي چې په دې کې زمکه د شتمنیو د تولید منبع ده. هر هیواد باید خپل زمکه استفاده وکړي، او زمکه چې څه تولیدوي هغه هغه اساسي تولید دی.
او بخشي، او دا تیوري بیا د مرکانتلیزم نه بنیادی فرق دا لري چې په یغو کې هغه د ثروت اصلي شای زر دی،
الته زر دی
دلته زمکه ده.
نو زمکه د ثروت منبع ده. د دې لپاره چې د زمکه نه اعظمي استفاده وشي باید انسانانو ته اجازه ورکړل شي چې هر څه وغواړي وکړي، او تولیدات ته اجازه ورکړل شي چې په آزادانه ډول باندې وګرځي، یو ځینې بل ځای ته یوړل شي او تجارت پې وشي. د اخلاقي لحاظه د فیزیوکراسي طرفداران د مطلقیت یا د مطلق پاچایي په مخالفت کې خبرې نه کوي، مګر د حکومت لپاره یو وظیفه ټاکي چې هغه د دې په ځای چې خپل مطلق امر په خلکو باندې تعمیل کړي، د خلکو د طبیعي حقونو د محافظت وظیفه د حکومت ته ورکوي. طبیعي حقونه په هغه کې د ژوند حق دی، په هغه کې د تجارت حق دی، د ګرځېدل راګرځېدل حق دی، د فکر حق دی. دا هغه شاندې چې یو ډول د پاچا قدرت محدودوي، یعنی پاچا نش کولای چې هر څه وغواړي باید وکړي. ولس هم حقونه لري، چې دا د انسان طبیعي حقونه دي، او دغه طبیعي حقونه په چوکاټ کې د کولای شي چې خپل ولس اداره کړي.
یعنی دا خلک د پاچا د قدرت یا د واکمن د قدرت د کنټرول لپاره پارلمان او د قواو ویش او دا شین نه پیشبینی کوي، بلکې دا وایي چې دا خو د حکومت اصلي کار ده چې د خلکو طبیعي حقونه وساتي.
د حکومت اصلي کار ده، او په دغه ډول باندې د روخانه استبداد تیوري رامنځته کیږي، که څه هم پاچا واک لري،
مطلق واک،
مطلق واک لري، مګر دغه مطلق واک په دې خاطر باندې محدود دی چې دی باید روخانه فکر وکړي، د ولس د
خیرپونو
مراد هم پکې وشي. نو دا هغه تیوري ګان دي چې په دغه وخت کې
رواج دي.
او ادم سمیث دا تیورگان را اخلی دیتا یو شکل ورکی منسجم کیی او یو مهمه د فکر وسیلتی نجوڑی دلتا دا ادم سمیث په تیوری که دا سروت منبع دا انسان کار دی اند انسان کار سروت تولیدی او دا انسان کار سرمایه ایجادی سرمایه شتمنی ده
دا به هغه شایده چې وروسته به مارکس هم ورنه استفاده کوي د خپل سیاسي اقتصاد
او
په تنظیم کې
سرمایه تراکم پرمختګ رامنځته کوي. یعنی هر څومره چې د سرمایه وده د نفوسو د وده په نسبت ډیره وي هماغومره هیواد پرمختګ کوي. دا د ادم سمیت د تیوري هغه اساسي ټکی دي.
درسته ده د پخوانو اقتصادي نظریاتو استفاده کړې ده، خو یو بنیادي فرق یې دا سو چې جینو پخوانو به ویل چې اصلي ثروت یعنی زر، او جینو نور ویل چې اصلي ثروت یعنی مځکه. خو ده بیا وویل چې نه، اصلي ثروت یعنی تولید
انسان.
اصلي ثروت د انسان کار
د انسان کار دی. د ده په تیوري کې د کار تقسیم ډیر مهم نقش لري، ځکه چې که چیرې یو سړی وغواړي چې یو شی جوړ کړي ډیر وخت پی دیرهی، مگر که چیره دغه شی چې د بیلابیلو برخونه جوړ شي په بیلابیلو پروسو کې جوړیږي، هر پروسه سره بیلابیله شي نو هغه ډیر زیات تولید کوي. د اروپا په کتابونو کې یو مثال چې همیشه راځي هغه دا دی چې که چیرته یو څوک وغواړي چې کلپیستن جوړه کړي، نو په یوه ورځ کې که چې د ټول عملیات په خپله وکړي کیدای شي د یوه ستنه جوړه کړي. مگر که چېرته کار تقسیم شي چې یو نفر وسپنه راواخلي، بل نفر وسپنې نه تارونه جوړ کړي، بل نفر د وسپنې د تارونو نه وړې وړې ټوټې جوړې کړي، بل کس دا وړې وړې ټوټې خوی کړي تیری کړي سره راټولې کړي، نو کیدلی شي چې ډېر په اسانه باندې په یوه ورځ کې 15,000 ستنې یو کس جوړې کړی شي. د کار تقسیم مؤثریت زیاتوي، مؤثریت تولید زیاتوي او تولید شتمني زیاتوي. نو دلته د دې لپاره چې کار تقسیم شو هر څوک په خپل تولید باندې اکتفا نشي کولی، یوې وسیلې ته ضرورت شته چې کار پرې وارزول شي، کار پرې اندازه کړی شي چې هغه پیسه ده. او پیسه د کار ارزښت دی نه شتمني. څه شته وایي؟ شتمني هغه وس دی چې څومره کار تاسې د خپلې ولکې لاندې راوستلی شئ، یا یې اخیستلی شئ، یا یې پخپله کولی شئ.
یعنی ادم سمیت ارزښت چې موږ ورته وایو نن سبا په اقتصاد کې، ارزښت دی په نهایت کې په کار باندې معلومه
یي، کار باندې معلومه یي.
او دا خو هغه شی دی چې به د مارکسیزم په سیاسي اقتصاد کې هم بنیادي نقطه ده.
بنیادي نقطه هم دغه ده.
یعنی دا ادم سمیت دا مطرح کړی و. اول
ادم سمیت اول ور دا خبره مطرح کړې ده او شکل ورکړی دی. نو د تولید په فکتورونو کې یا په عواملو کې درې عوامل ډیر مهم دي، چې یو کار دی یعنی انسان، دویم سرمایه ده، او دریم ځمکه ده. طبعاً ځکه چې تولید د ځمکې نه کیږي. اوس دلته چون هر کس یو برخه کار کوي او د شیانو تولید د ډیرو کارونو مجموعه ده، کله کله د یو شی تولید زیات شي غوښتنه یې کمه شي، یا د یو شی غوښتنه زیات شي تولید یې کم شي، د تبادلې ارزښت د تولید د ارزښت په نسبت باندې ښکته پورته کیږي. یعنی کیدای شي چې یو شی په یو روپۍ باندې جوړ شي، مګر د تبادلې ارزښت یې په بازار کې دوه روپۍ شي،
ځکه چې دی به کم وي او غوښتنه به ډېره
وي. یا کیدای شي په دوه روپۍ جوړ شي او ارزښت یې په بازار کې یو روپۍ، ځکه چې شی به ډېر وي او غوښتنه به کمه وي. مګر په هر صورت دا په یو محدوده فاصله کې د تولید د ارزښت سره ښکته پورته فرق کیږي. او د دې نه ادم سمیت داسې نظر اخلي چې یو نامری نه لیدونکی لاس دی چې هغه عرضه او تقاضا یا د تولید ارزښت او د تبادلې ارزښت سره همغږي کوي. دلته بیا په دې نظریه کې حکومت کولی شي چې مداخله وکړي، او دغه مداخله د دې لپاره ده چې یو نابرابري ایجاد کړي. نابرابري ایجاد کړي چې په دې ډول باندې د یو شی د تبادلې ارزښت لوړ شي، د بل شی د تبادلې ارزښت کم شي، نو د یو کس کار ډیر ارزښت پیدا کوي او د بل کس د کار ارزښت کمیږي.
د حکومت د مداخله په مقصد پونه سوما
حکومت کولای شي چې په اقتصاد کې داسې مداخله وکړي چې د یو تولید، د یو جنس، د یو محصول د تبادلې ارزښت لوړ کړي په مصنوعي ډول باندې، محدودیتونه پی ولګي، مالیات پی ولګي، او یا په برعکس تشویقي سیاست رامنځته کړي د یو بل کار د تبادلې ارزښت راټیټ کړي د تولید د ارزښت په نسبت باندې. نو دغه تغییر چې راځي یو نابرابري رامنځته کوي. دا نابرابري د دې لپاره چې سرمایه پی ډېر شي، مګر دا هم باید په یو چوکاټ کې وشي. داسې نه شي چې په یو محدوده مرحله کې سرمایه ډېره شي او بل اخر هغه نظام په خپله مات شي. نو دې خاطر بیا هم هغه نالیدلی لاس مداخله کوي چې دغه نابرابري کنټرول کړي.
استاد له دې خبرو ما دا مطلب واخیست چې آدم سمیت وایي چې کده اقتصاد او تولید په چاره کې دولت مداخله هم کوي هغه دې محدوده وي.
هغه دې محدوده وي او هدف باید هیر نشي چې سرمایه ډېری دل دي. مرکاتلیزم هم دا هدف درلود، فیزیوکراسي هم دا هدف درلود، نور اقتصادي تیوري هم دا هدف درلود چې هر څوک په شتمنۍ زیاته کی. مګر د دې شتمنۍ د زیاتولو د طریقو په ارتباط باندې کوم لارې چې سنجول کېدلې هغه یې فرق کاوه. د ادم سمیت تیوري د سیو تیوري د ټول جنبې تر رانغاړي په یو منظم سیستم کې سره راوځي کوي او بل اخر د څو وړاندې کوي چې د پیشبیني وړ وي، یعنی د اقتصاد نه یو علم جوړي.
او د علم په تعریف کې خو ویل کیږي چې یو اصلي خصوصیت یې دا دی چې د پیشبیني قدرت لري، یعنی که موږ وایو چې لمر په پلانې ورځ باندې تندر نیسي دا باید وسی، دا بیا علم سو. تاسو دا وایئ چې د اقتصاد معلوماتو ته داسې یو شکل ورکو چې بیا په هغه باندې یو اټکل کېدای
شي، او یو سیاست د هغې په اساس باندې جوړېدلی شي، چې همدغه کار د انګلستان صدر اعظم د سمیت په ژوند باندې وکړ او یو ورځ یې ده ته وویل چې ته زموږ د ټولو استاد یې. د انګلستان د لیبرالیزم تیوري یا د اقتصادي لیبرالیزم تیوري د ادم سمیت د نظریاتو نه سرچینه اخلي او د همدغه په اساس باندې جوړیږي. یعنی ادم سمیت د عملي اقتصاد کې په خپل ژوند باندې اغیزمن پاتې شوی دی. د ادم سمیت دغه کتاب ډیر زر
د ملتونو شتمنی
ډیر زر مشهور شو. په 1908 کې د دې کتاب لومړی چاپ وو، په 1908 کې بیا چاپ شو، په 1909 کې بیا چاپ شو، 1910 کې بل وار چاپ شو، په 1910 کې بل وار چاپ شو. یعنی مجموعاً په 12 کلو کې د دې کتاب 15,000 نسخې خرڅ شولې. دا کتاب په 1909 کال کې اندرې کړه د لیکل کېدلو نو وروسته په ډنمارکي ژبه وژباړل شو، په 1908 کې دوه کال د لیکل کېدلو نو فرانسوي ته وژباړل شو، په 1910 کې اندامه د لیکل کېدلو په کال باندې آلماني ژبه ته وژباړل شو. نو د اروپا په سطح باندې دې کتاب په مفکر قشر باندې، په تصمیم نیونکي قشر باندې او د فکر په تولیدونکو قشر باندې ډېر زیات اغیز وخانده او تر اوسه پورې د اقتصاد برخه کې د ادم سمیت د تیوريونه څوک خلاصین لري کدا غي مخالفت کې دريږي کدا غي په موافقت کې دريږي، هر څنګه چې هغه اساسات چې دی خېدي تر اوسه پورې له هم په اقتصاد کې ورته اشاره کوي او بحث پی کوي.
تر اوو ورځې په اونۍ کې